اسلامی جمہوریت غاگ.
قرآن اوریدونکو السلام علیکم. اوس به ښاغلی برومندر ته د بقرې سورې 214 آیت تلاوت کړي چې ورپسې به ژباړې هم درته وړاندې شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صدق الله العلي.
دلوی او مهربان خدای پنامه ټول خلق یو امت وو، نو خدای پاک زیری ورکون کی او ویرون کی پیغمبران را ولیگل او لهغوی سره په حق آسمانی کتابونه را واستول چی په خلقو کی د هغه څه په باب قضاوت او منځګړی توب وکړي چی خلق پکې اختلاف لري. د ایمان خاوندانو پکې اختلاف و نکړ، صرف د هغو کسانو چې کتاب ورته ورکړ شوی و او د حق روښانه نښې هغوی ته رسیدلې وې. یوې ډلې له حق څخه د سرغړونې او د ظلم له امله په هغه کې اختلاف وکړ، او خدای پاک په خپل اذن او ارادې سره په اختلافي خبرو کې هغوی ته حق لاره وښودله او هدایت یې کړل. او خدای پاک هر هغه څوک چې وغواړي او وړتیا یې ولري په سمه لاره هدایتوي.
د مهربان بخونکي لوی سختن په نامه، ګرانو او قدرمنو دوستانو، زموږ له خلوص او مینې نه ډک سلامونه قبول کړئ. ساسو د روغ صحت او خوشحاله ژوند په هیله ز زیب شاهین او زمان الملګری د نن یوې ګنټې مازیګرنه خبرونه سره ساسو په خدمت کې یو. نن د جمعې مبارک ورځ د 1400 هجري لمریز کال لقب د میاشت شلمه نیټه ده، چې د 1433 هجري قمري کال د شعبان یا شوقدر د میاشت لاتمی او د 2022 میلادي کال د مارچ له 11 نیټې سره برابر ده. په دې خبرونه کې به د ایران په ټیک څلور، د افغانستان په 15 او د پاکستان په 2 بجې خبرونه اوري. بیا به له دښمنانو سره په مقابله کې د ایران په لاس برای د پاسدارانو د لخکر د عمومي قومندان تاکید تر عنوان لاندې یو تفسیر ته وړاندې کړو. ورپسې به د ایران سیل نومي د پروګرامونو لړۍ کې د ایران یو بل د سیل ځای ته لاړ شو. په آخر کې به ستاسو ګلونو دوستانو په خطونو، ایمیلونو، میسیجونو او غږیزو پیغامونو مشتمل هر کله راشه پروګرام سره زموږ د خبرونه ختمه شي. نو له یوې لنډې دمې وروسته بیا ستاسو په خدمت کې حاضریږو. دا وخت په تهران کې د مازیګر څلور بجې دي. اوس هم خبرونو ته پام کوئ. په سر کې د مهمو خبرونو سره ټکی، له ګاونډیانو سره د بهرنی تجارت د بیغبنو په پراختیا د ایران ولسمشر تاکید وکړ. د تهران د جمعې د لمانځه خطیب د یوکرین په جنگ کې سپین پوستکو او اروپایانو ته په ځانګړي کتنه نیوکه وکړه. علي باقری او انریکا مورا بیا سره ولیدل. په قوم کې د عبدالعلي مزاری د شهادت کلیزه ولمانځلې شوه. او طالبانو د خاشخاشو د بدیل کر لپاره له اسلامي هیوادونو مرسته وغوښته. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر له ګاونډیانو سره د بهرنی تجارت د بیخبناو په پراختیا تاکید وکړ. د ولسمشر د اطلاع رسونې رسید د رپورټ له مخې سید ابراهیم رئیسی نن د ایران د مازندران صوبې د امیر آباد د خاص اقتصادي او بندري سیمې د کتو په وخت له ګاونډیانو سره د بهرنی تجارت د بیخبناو د پراختیا لپاره د پانګونې په وړاندېتوب تاکید وکړ. هغه د امیر آباد د خاص اقتصادي سیمې اهمیت او موقعیت ته په اشاره سره د دغه بندر د تولیدي او صادراتي ظرفیتونو پراختیا ته پاملرنه ضروري وبلله. ولسمشر د دغه سیمې له چارواکو سره په خبرو اترو کې د دغه بندر تر څنګ د صنعتي او تولیدي کارخانو د جوړولو اهمیت ته په اشاره سره وویل، امیر آباد بندر د ترقۍ لپاره زیات ظرفیتونه او زمینې لري، نو په کار نه دي چې ترې استفاده ونشي. د تهران د جمعې د لمانځه خطیب وویل، د یوکرین په جنگ کې سپین پوستکو او اروپایانو ته ځانګړې نظر کول د لویدیځ یوه شرمناک رویه ده. حجت الاسلام کاظم صدیقی د یمن، فلسطین او سوریې په جنگونو او په دغو هیوادونو کې د خلکو په وجلې او قتل عام د امریکې او لویدیځ په دریځ نه نیولو او د روسیې او یوکرین په جنگ کې په دریځ نیولو سخته نیوکه وکړه. هغه زیاته کړه که ایران په سوریه او لبنان کې شتون لري او د مظلوم فلسطین کلک ملاتړ یې ګڼل کیږي، دې لپاره دی چې د اسرائیلو او فلسطین جنگ او د یمن او سعودي ائتلاف جنگ د حق او باطل جنگ ګڼي. د تهران د جمعې موقته امام په دې باندې په تاکید سره چې ایران له جنگ بیخ بناو، له ویجاړېدو او د خلکو له قتل عام سره مخالف دی، او وویل یوکرین سره د روسیې جنگ د ګټو په تضاد کې دی. حجت الاسلام صدیقی واضح کړه د یوکرین په جنگ کې د امریکای او لویدیز روسوایی یو ځل بیا نړیوالو ته ثابت کړه چې هغوی د هغو جنگونو په وړاندې چې په یمن او فلسطین کې روان دي او همدارنګ په سوریه کې د امریکای د ناروا شتون د دغه هیواد د ګټو د لوټلو او د هغوی د قتل عام د دوام په وړاندې د مظلومانو په ګټه هیڅ دریز ور نه کړ، خو په یوکرین کې غږونه پورته شوي دي. د ایران د اسلامي جمهوریت د مذاکراتي ټیم مشر او د اروپایي اتحادیه د بهرني اقدام د سرویس مشر مرستیال د ایران او سلور جمع یو ډلې د ایټمی موافقې د باقی پاتې مسایلو په باره کې کتنه او خبرې اترې وکړې. د ایرنا د رپورټ له مخې علي باقری کنی او انریکا مورا نن په ویانا کې سره بیا ولیدل او خبرې اترې ترسره کړې. پرون هم له ماسپخینه مخکې همداسې وکتنه وشوه او له نورو پلاو سره تماسونه او سلام مشورې هم دوام لري. د ایران خارجه وزیر امیر عبداللهیان د اروپایي اتحادیه د بهرني سیاست له مسؤل جوزف بورل سره په ټلیفوني تماس کې په دې باندې تاکید وکړ چې اصلي موضوعګانې او د بایکاټونو تاثیر لرونکي لغوه کول باید د امریکې له ډېر غوښتنو متاثره نه شي. په دغه تماس کې د بایکاټونو بندیزونو ختمولو د یوکرین د بحران په شمول د ځینو ګډو نړیوالو مسایلو په اړه بحث او د نظر تبادله وشوه. د ایران او سلور جمع یو ډلې یعنی جرمني، فرانسې، برتانیې، روسیې او چین ترمنځ د ویانا د خبرو اترو اتم پړاو لا دوام لري. دا خبرونه له ریډیو تهران اوري. د ایران د اسلامي جمهوریت د وسلوالو ځواکونو د لوی درستی جانشین تاکید وکړ د هیواد دفاعي او مخنیونکي قوت پکار دي په هدفمنه توګه وده وکړي او انساني ځواک له هرې وسلې زیات کارندوي. د اسنا خبري اجان د رپورټ له مخې د پوز د هوایي ځواک د قومندانانو په عالی شورا کې د وسلوالو ځواکونو د لوی درسي جانشین جنرال عزیز نصیرزاده وویل د نړۍ نننه پیخي خودنه کوي چې د یو هیواد عزت، اقتدار، خپلواکي او امنیت په پردیو باندې په تکیه کولو نه بلکې په خپلو خلکو باندې په تکیه سره په سوری کې ټینګې دي شي. هغه زیاته کړه د هر مدیر یوه ډیره مهمه دنده د ایران د اسلامي جمهوریت نظام د دشمن او توانمن انساني ځواک روزنه ده، ځکه چې بې له شکه انساني ځواک له هرې وسلې زیات کارنده کېدی شي. جنرال نصیرزاده همدارنګ وویل نن په دنیا کې قوت او طاقت د هر څه په سر کې دی او بې له قوت او طاقت د یرغلونو په مخ کې ټینګ ودرېدنه نشي کېدی، نو ځکه په کار دی په هر یو برخه کې د خپل قوت او توانمنیو د ودې په تکل کې اوسو. د شهید عبدالعلی مزاری شهادت د وشتمې کلیزې مراسم د ایران په قم مقدس ښار کې د عالمانو، محصلینو، طلباو او محققینو په پراخه شتون سره ترسره شول. د افغانستان د حزب وحدت اسلامي مشر عبدالعلی مزاری تقریبا 20 کاله مخکې د طالب ډلې د غړو لخوا شهید کړی شو. په تیرو کلونو کې هم د شهید عبدالعلی مزاری مراسم لنخطو او چودنو سره مخامخ شوي وو. هر کال د عبدالعلی مزاری د شهادت د کلیزې په مناسبت د هغه د خاطراتو او افکارو یادونه او ستاینه کیږي. د افغانستان د شفقنافق خبری اجان د رپورټ له مخې په دغو مراسمو کې د شهید عبدالعلی مزاری یو ملګری لیکوال او سیاسي فعال محمد سرور جوادی د دې په بیانولو سره چې شهید مزاری یو لړ خصوصیتونه لرل چې د نن او سبا د نسلونو لپاره بیلګه ګرځېدی شي وویل. شهید مزاری به په هغې صحیح پوهې سره چې لرله فیصله کوله او ورباندې به پریکنده او صادقانه عمل کوه. دغه سیاسي فعال د مارکسیستي او اسلام مخالف و تفکراتو په خلاف فکری مبارزه د شهید مزاری په شمول د ټولو مسلمانو مبارزینو مبارزاتي ترجیح وبلله. وی ویل هم هغه ډول چې په هغه زمانه کې مارکسیزم له جغرافیایي پولو نه ورهخوا خپور شوی و، نو له دغه تفکر سره مبارزه هم له جغرافیا ورهخوا وه او اوس هم له اسلام مخالف تفکراتو سره مبارزه پکار دی له جغرافیایي پولو ورهخوا وي. دا خبرونه تاسو له ریډیو تهران اورئ. په افغانستان کې د طالبانو د موقت حکومت مرستیال مشر په دغه هیواد کې د خاشخاشو د بدیل کر لپاره د اسلامي هیوادونو د مرستې غوښتونکی شو. په افغانستان کې د نشهیزو موادو د تولید زیاتوالی په دغه هیواد د امریکایي پوځیانو د قبضې چې له ترهګرۍ او نشهیزو موادو له تولید او قاچاق سره د مبارزې په بهانه دغه هیواد نیولی و له نتایجو څخه دی. د تسنیم خبر اجان د رپورٹ لمخ عبدالسلام حنفی د افغانستان د چارو لپاره د اسلامی ملګرتیا د تنظیم د مشر خاص استاد طارق علی بخیت په کابل کې د دغه تنظیم د دفتر له مشر محمد سعید العیاش او ورسره له پلاوی سره په کتنه کې له اسلامي هیوادونو وغوښتل چې د خشخاشو د بدیل کر لپاره د افغانستان سره مرسته وکړي. د افغانستان د پولو د امنیت په ساتنې طالبانو د دفاع وزارت د سرپرست تاکید وشو. په افغانستان کې د طالب ډلې اقتدار ته رسیدو وروسته دغه هیواد د کورنۍ او پولیس امنیت ټینګښت دغه ډلې یو مهم هدف اعلان شوی و. د تسنیم خبر اجان د رپورټ له مخې محمد یعقوب مجاهد د افغانستان نیمروز ولایت ته په خپل سفر کې وویل طالب ځواکونه په کار دی پولو کې ځای پر ځای وي چې د پولو امنیت ټینګ وي. هغه زیاته کړه طالب فوجي ځواکونه له ځانه د فاسدو کسانو په شړلو سره خپلو مقاصدو کې کامیابېدی شي. دا په داسې حال کې دی چې څو ورځې مخکې د طالبانو د موقت حکومت د تصفیه د کمیشن مشر لطیف الله حکیمي د طالبانو له صفونو څخه د 4,350 تنو د وستلو په اعلان سره ویلي چې د تصفیه بهیر بشپړ شوی دی. خبرونه ختم شول.
سیاسی تبصرہ
له دښمنانو سره په مقابله کې د ایران په برلا سید پاسدارانو لخر د عمومي کمانډان تاکید. د اسلامي انقلاب د پاسدارانو لخر عمومي کمانډان جنرال حسین سلامی پرون په تهران کې د دفاع د مخکخانو په سیمینار کې وویل د ټولو د سیسو باوجود نن په ټولو ډګرونو کې د دښمنانو سره په مقابله کې برلاسی و. جنرال سلامی د دې په بیانولو سره چې اسلامي ایران نن په مرکزی میدان کې د دښمنانو له ټولو خطرونو او ګواښونو سره مخامخ دی او د اسلامي انقلاب په مقابل کې د دښمن هیڅ یو ظرفیت بیکاره نه دی وویل. حتی داسې ښکاري چې د اروپا وروستیو پیښو حالاتو هم ایران له ترجیح څخه بهر کړی نه دی او دښمن د بندیزونو پوځي روب اچونو نفسیاتي عملیاتو او د سیمه ییزو نفوذ د ختمولو لپاره د اطلاعاتی او عملیاتی جنگ په شمول له ټولو لارو طریقو څخه میدان ته راغلي دي چې د دغه ګواښونو دوام له کورنیو زیانونو سره اوګنډي. خو د پاسدارانو لخر د دښمنانو له ټولو د سیسو او قباستونو په وړاندې ټینګ ولاړ دی. د جنرال حسین سلامی اشاره د امریکې په مشرۍ او د سهونست رژیم په شان د سیمه ایزو انډیوالانو په ملګرتیا د ایران د اسلامي جمهوریت او د ایشیا په لویدیځه سیمه کې د مقاومت د محور په خلاف چې له کلونو راهیسې د نړیوال استکبار چې په سر کې امریکا ده د دسیسو پلانونو د سهونست رژیم د مخربو او جنگ جوړونکو اقداماتو په مقابل کې ټینګ ولاړ دی او د هغوی پلانونه ناکامه کړي دي د لویدیځ د دباونو او د سیسو دوام ته. دا په داسې حال کې دي چې په یوکرین کې د روسیې پوځي عملیاتو ته په پام سره چې نړیواله توجه یې د اروپا ختیځ په اروپا کې په اوسنی بحران باندې د امریکې او د هغې د انډیوالانو تمرکز لوري ته ګرځولې ده، خو د مقاومت د محور او سهونست او استکبار مخالف غورځنګونو په خلاف د تلبیب او د ایشیا په لویدیځ کې د خپلو سیمه ییزو انډیوالانو په ملګرتیا د واشنگتن بدغوښتونکي اقدامات هم هغه شان روان دي او په اروپا کې د امریکې مشغولتیا په سیمه کې د هغې د تخریبي پلانونو د دوام خن شوی نه ده. خو د استکباري او سهونستي دښمنانو د بدغوښتونکو اقداماتو باوجود هغه څه چې د امریکې او د هغې د سیمه ییزو انډیوالانو د اقداماتو د ناکامۍ ضامن شوي دي، د ایران د اسلامي جمهوریت د ملي او ورسره په سیمه کې د ملو غورځنګونو د قوت دوامداره پراختیا او د ایران د مخنیونکي قوت د ودې دوام دی. د ایران اسلامي جمهوریت قوت په وړومبۍ مرحله کې په خدای پاک باندې توکل او بروسې په وجه او په ورپسې مرحله کې له اسلامي جمهوري نظام څخه د ولسم لا تړ په وجه دی. په دې اړه د وسلوالو ځواکونو د لوی درستیز جانشین جنرل عزیز نصیرزاده هم وویل، نن په دنیا کې قوت او طاقت د هر څه په سر کې دی او بې له قوت او طاقت د یرغلونو په مخ کې ټینګ ودرېدنه نشي کېدی، نو ځکه په کار دي په هره یوه برخه کې د خپل قوت او توانمنیو د ودې په تکل کې اوسو. نو د دغو سترو قومندانانو ویناو ته په پام سره په حقیقت کې د ایران د اسلامي جمهوریت ملي قوت او د دښمنانو په وړاندې ننداره، د ایران په خلاف د سیمه ایزو او له سیمې نه د ورخوا دښمنانو د غلیمانه اقداماتو د مخنیوي یو اصلي وجه ده. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ. ګلونو دوستانو، هیله ده چې تروسه مو زمونږه پروګرامونه خوښ شوي وي. نو د دې خپرونې په دوام کې اوس د ایران سیل نومې لړۍ په جریان کې د ایران یو بل د سیل زیتا زو، نو راځي زمونږ سره ملو اوسئ.
د ایران سیل.
د تهران رادیو مینوالو، د ایران سیل نومې لړۍ له یو بل پروګرام سره زه فاطمی له خپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی سره
ستاسو په خدمت کې حاضر شویو. نن د ایران په شمال ویدیس کې د ایران د غرونو په زرغونی لمنې د مشهور اردبیل ولایت کتنې ته ځو. نو راځئ زموږ سره ملا اوسئ.
ګرانو دوستانو، اردبیل ولایت په 1402 لمریز کال کې د ایران د حکومت په وړاندیز او د اسلامي شورا په تصویب سره له آذربایجان شرقي ولایته بیل شو او د اردبیل، بیلا سوار، پارس آباد، خلخال، ګرمي او مشکین شهر په شپږو ولسوالیو باندې مشتمل د یو ځان له ولایت په توګه وټاکل شو. د دغو تقسیماتو له مخې د اردبیل تاریخي ولسوالي د دغه ولایت د مرکز په توګه غوره شوه. اردبیل ولایت په غرنۍ سیمه کې پروت دی او ډېر لوړ غرونه او غونډې لري. دغه ولایت د سبلان غره، د طبیعي شنې لمنې او د پراخو زرغونو دښتو د لرلو په وجه په ایران کې د کرهڼې او مال ساتنې یو ستر قطب ګڼل کیږي. د غنمو، اوربشو، الوګانو، پیازو، د خوږو چغندرو، د تخم، د لونو، د جوارو، د غوړو دانو او د مڼو، ګلابي یا ناشپاتیو، البالو، زردالو یا خرمانیو او شفتالو پشان ډول ډول میوو او د غراز د مال او څارویو په برخه کې د غوښې او پروټینو تولید، د کبانو پرورش، د شاتو، د مچیو ساتل او د شاتو تولید یې نه یوازې په ټول ایران کې استعمالیږي بلکې بهرو هیوادونو ته هم صادریږي.
د کرهنیزو فعالیتونو ترڅنګ باید د دغه ولایت صنعتي فعالیت ته هم اشاره وکړو. په اردبیل ولایت کې ګڼ صنعتي خارګي د نساجۍ یا ټیکسټایل ستر کارخانه، د اوسپنو بټۍ او همداشان د مغان د څرمنې کارخانه، د آراز کیمیایي کارخانه، د مشکین شار د ماچس جوړونې کارخانه او د سیمنټو کارخانه، د آرتا صنعتي زف خانه، د مغان د وچو شویو شودو لبنیاتو او پنیر جوړونې او د موکت جوړونې او نورو کارخانه هم د دغه ولایت صنعتي فعالیتونه دي. عزیزانو، اردبیل ولایت د ایران د نورو ډیرو سیمو په شان د ډول ډول دریو د اوبدلو په برخه کې ډیر اصالت او لرغونوالی لري او کلیوال او خارج هنرمندان او صنعتکاران د خپل هنر او وړتیاو په وړاندې کولو سره توانېدلي چې د لاسي صنایعو د نفیسو او ارزښناکو آثارو ځینې نمونې د خپلې سیمې په نامه ثبت کړي. د قالینو اوبدل او د ګلیمونو جوړول تقریبا منفرد دي او د مغان او خلخال په شان سیمو کې د هنرمندانو لخوا ترسره کیږي. له دې نه علاوه د نمین او انبران او ګرمي او خلخال سیمو د هنرمندانو ځانګړی کار هم ګلیم او مسند جوړول او اوبدل دي چې د اردبیل ولایت ځانګړی لاسي صنایع ګڼل کیږي.
د ایران د ټاټوبی دا برخه له تاریخي نظره هم ډیر اهمیت لري. د اردبیل کلمه د مقدس په معنا د آرتا او د خار په معنا د ویل له دوو الفاظو جوړه شوې ده چې د اوستایی ژبې کلمات دي او د سپېڅلي خار معنا ورکوي. اردبیل ډیر تاریخي آثار لري او د سیل له ځایونو ډک دی. په اردبیل کې تاریخي مخینو ته په پام سره ویلی شو چې د دغه ولایت مرادلو سیمه څلویښت زره کلن تاریخ لري چې پکې په ډبرینو نقشونو سره د کاڼي هغه تخته شامله ده چې په هکله یې په تحقیق او څېړنې سره په دغې سیمه کې د انسان د ژوند له طریقې خبرېدای شو. د برونزو په زمانه کې په اردبیل کې ژوند کېده او دا خبره په دغه ولایت کې له ترسره شوو کیندنو ثابته شوې ده. د پخوانیو خنجرونو، غشو او نیزو او د مسو، زغرو او کمانونو یا لیندو او تیردان پشان لرغونی آثار له میلاد 3000 کاله مخکې تاریخ راخای. دغه ولایت 1300 پیژندل شوی تاریخی آثار او تقریبا 960 ملی ثبت شوی آثار لري. د شیخ صفی الدین اردبیلی نړیواله ټولګا په یونیسکو کې د اردبیل ولایت له 1900 شامل شوو تاریخي آثارو څخه ده.
د اردبیل ولایت مرکز اردبیل ښار د ځانګړي کلتور، د سیل د جاذبو، ښکلي طبیعت، د ګرمو اوبو د چینو او د زبردستو سړکونو په وجه په خلکو کې مشهور شوی. د اردبیل ښار د سبلان، باغرو او بزغوش د لوړو په منځ کې دی چې له امله یې دغه ښار د ایران د تر ټولو یخ ښار لقب ترلاسه کړی دی. که څه هم له اردبیله ترلاسه شوي آثار د 3000 کلن تاریخ خبر ورکوي، خو د اردبیل لرغونوالی 15000 کاله زوړ بلل شوی. د ورېښمو د لارې په شاوخوا کې پروت دی. د پریمانه رونق لرونکی ښار چې له لوړو ژورو ډک تاریخ یې تیر کړی دی. اردبیل د بنی امیه په دوران کې د آذربایجان سیمې مرکز و چې یو ځل مغولو هم اوران کړی دی. دغه ښار هم د شان په مشروطه پړاو کې مثبت رول درلود. اردبیل د ایران د تاریخ د یو ډیر ستر حکومت یعنی صفویه لړۍ سرچینه پاته شوې ده. د دارول ارشاد او دارول امان دغه خار ته ورکړای شوي لقبونه وو او په صفوي پړاو کې ډیره پراختیا وموندله. د قاجار لړۍ په زمانه کې له اردبیل نه تبریز ته د ولیعهدې د مرکز له انتقاله وروسته دغه خار رونق ومونده او له اقتصادي زوال سره مخامخ شو. د پرله پسې زلزلو، د بیلابیلو قومونو او قبایلو یرغلونه او د پردیو د لوټماریو په شان پیښې سبب شوې چې اردبیل خار ورو ورو له ترقۍ کولو پاتې شي. البته په دې وروستیو کلونو کې یې پرمختګ کړی او د تاریخي آثارو په تېره بیا د شیخ صفی د کورنۍ د مقبرې او په شاوخوا کې د سرعین د تاودو اوبو د چینې شتون سبب شو چې دغه خار خپل مخکې رونق او اعتبار بیا ترلاسه کړي. عتیق جماعت له اسلامه د مخکې او اسلامي پړاو د هنر او معمارۍ یو ځانګړی اثر دی چې پس له یو نیم زر کلونو د دغه تاریخي ودانۍ حیرانوونکې مضبوطیا په اردبیل کې د لرغونو تمدنونو د شتون ګواه ده.
ګرانو دوستانو، اردبیل ښار د سیاحت ډیرې جاذبې لري، خو د شیخ صفی الدین اردبیلی نړیواله ټولګه د یونیسکو د نړیوال میراث په توګه ځانګړی اهمیت او اعتبار لري. تاریخي اسنادو ته کتنه د دې ښودنه کوي چې دغه ټولګه له اتمې نه تر دیارلسمې سلیزې پورې د ایران تر ټولو ستر مذهبي او عرفاني تشکیلات وو چې د اردبیل په شان په یو وړوکي ښار کې له ټولو سوکالي، خدماتي او روغتیایي امکاناتو برخور وو. د صفوي حکومت په پړاو کې په کال 1315 قمري کې د شیخ صفی د زوی شیخ صدر الدین موسی لخوا جوړ شوی دغه تاریخي او کلتوري اثر د صفوي بادشاهانو د احترام وړ پاتې شوی دی. په 1499 لمریز کال کې د ایران د کلتوري میراث لاسي صنایعو او سیاحت د ادارې په مرسته د یونیسکو د نړیوالو آثارو په لړلیک کې ثبت شو. د دغې مقبرې اهمیت نه یوازې د هغې د زیارتي کارندوالي په وجه دی، بلکې د هغو ځانګړتیاو په خاطر هم دی چې د هغې په تاریخي، معماری او هنري اړخونو کې نغښتی دی. د دغې تاریخي ټولګې په ځینو برخو کې د شاهنشین په توګه مرکزي انګړ، په الله الله ګنبد مشهوره د شیخ صفی الدین مقبره، د صفویه لړۍ د بنسټګر ړومبني اسماعیل مزار، په حرم خانه مشهور د محی الدین محمد قبر، چله خانه، جنت سرا مسجد، د چینی خانه ودانه، دارالحفاظ حال، قندیل خانه یا نماز خانه، دارالحدیث، د شاه عباسی اصلی ور، اصلی یا ستر دروازه، ستر یا د باغ انګړ، کوچنی منځنی انګړ، اصلی یا مرکزی انګړ، د شهیدانو په ادیرې مشهور ساحه، خانګه یا زاویه، په مقابرو مشهور انګړ او په مختلفو کلونو کې موندل شوي آثار او پاتیشونی شامل دي.
عزیزانو، د شیخ صفی الدین اردبیلی مقبره هغه تاریخي ودانۍ ده چې د اسلامي معمارۍ له ډول ډول هنرونو سره اخشل شوې ده. د هغې د شایسته کاشیکاریو او د خښتو ترڅنګ ډېرې غوره ګچبورۍ او خوشخطۍ د هر لیدونکي نظر ځان ته جلبوي. په دغې ټولګې کې یو شمیر موزیمونه موجود دی او د چینی شیانو موزیم، ډبرین موزیم او د لرغون پیژندنې موزیم و همداشان تخصصي کتابتون په هغو کې شامل دی. د شیخ صفی الدین اردبیلی د چینی شیانو لرغون کوټ یا چینی خانه چې د دغې ډلې د اصلي ودانۍ په ختیځه برخه کې ده، نقاشۍ د سرو زرو کار او اسلیمي تصویرونه او شایسته مقرنس کاری لري. د دغې ودانۍ معمارۍ شیخ بهایی کړې ده او کومه زلزله یې نه خرابوي. په 1250 کال کې شاه عباس ته د چین د امپراتور لخوا ډالۍ شوي چینی شیان په دغه چینی خانه کې ایښودل شوي دي. شایسته چینی لوښي په کوفي خط لیکل شوي نفیس قرآن د صفوي سلاطینو ډبرین مهر او د صفوي پړاو د سپینو زرو سکې ساتل کیږي. د شیخ صفي د مقبرې ځانګړی او تخصصي کتابتون او د کانو لرغون کوټ چې د چالدران په جنگ پورې د اړوندو د قبر د 200 کانو او د صفوي پړاو د تخصصي کتابتون په دو برخو مشتمل دی. په همغه زمانه پورې اړونده ډیر کتابونه لري، خو د ترکمنچای تړون په زمانه کې د دغه کتابتون په لاسو لیکل شوي ډیر نفیس کتابونه روسي جنرال ولوټل. د اردبیل د لرغون پیژندنې تخصصي موزیم د ایران د دودیزې او لرغون فضا ښکلې معماري لري. په 1980 لمریز کال کې د اردبیل د لرغون پیژندنې موزیم په شیخ صفي الدین اردبیلي ټولګه کې په کابو 1200 مربع متره پراختیا کې په دوو پوړونو کې جوړ شو او یوه ډیره مهمه برخه یې د بوینی یوغن قلا د لرغون پیژندنې سایټ دی چې د اردبیل ولایت په نیر ولسوالۍ کې په کور عباسلو کلی کې پروت دی. په دغه موزیم کې د ایران او د دغې سیمې لرغونې تمدن او تاریخ لیدلی شو.
د تهران راډیو ډیرو خوږو قدرمنو اوریدونکو، د ایران سیل د لړۍ د نننۍ پروګرام په همدې ځای کې پای ته رسي. هیله ده چې ستاسو د پام او خوښۍ وړ ګرځېدلې وي. نو اجازه غواړو.
جوړ او سلامت اوسئ.
د تهران ریډیو ګرانو قدرمنو دوستانو، د ایران د اسلامي جمهوریت اردبیل ښار سیل به مو کړی وي د ځینو د سیل ځایونو، او بلکې اورېدلی به وي. نو اورېدل او لیدل ډیر فرق کوي. نو خدای مراوله چې په خپلو سترګو باندې د ایران سیل وکړي او د دغو ښکلو ښکلو ځایونو کتنه وکړي چې خوند ترې واخلي. عزتمنو دوستانو، په اوس هم د خپرونې په دې برخه کې ستاسو ګلونو دوستانو په خطونو، ایمیلونو، میسیجونو او غږیزو پیغامونو مشتمل هر کله راشه پروګرام ته ستاسو پام راګرځوو.
هر کلا
راشا
پنامه دا آغا خدای می دا بیان دی چی اونو می پنومونو کی سبحان دی. د مهربان او بخشون کې الله تعالی پنامه او تاسو ګرانو اوریدونکو ته د سلامونو په ویلو سره دا د یو ځل بیا ز فاطمی
او ز جمیل بنگش
حاضر شویو هم ستاسو پر رسیدلو لیکونو شعرونو او پیغامونو مشتمل هر کله راشه پروګرام سره په دې هیله چې ټول دوستان به روغ رمټ خوشاله او سوکاله وي او پروګرام به اوري. نو په سر کې د شعبان المعظم د میاشتې د پیلېدو او د امام حسین علیه السلام، حضرت عباس علمدار علیه السلام او حضرت امام زین العابدین علیه السلام د زوکړې د کلیزې په مناسبت چې تقریبا یو څو ورځې مخکې و، تاسو ټولو ته د زړه له کومې مبارکي وړاندې کوم.
زه هم لامینې ډک سلامونه او د یادو نیکمرغه زوکړو مبارکي وایم مرون فاطمی ګرانو او قدرمنو اوردونکو ملګرو ته یادونه کوم چې د اسلامي نړۍ دغه درې سترې هستې او اتلان په مختلفو کلونو کې د شعبان المعظم د میاشتې له دریمې نه تر پنځمې نیټې پورې زیږیدلې دي. زین اوسم د تل پشان ګرانو اوریدونکو ته د خپل واتس اپ نمبر او د ایمیل درک اعلانو چې لا دې دوو آسانو لارو مونږ ته خپل پیغامونه او لیکنه وغیرہ راستول شي او په واتس اپ کې دار کلرشا په نوم گروپ کې هم شامل دي شي او لا دې دوو آسانو لارو مونږ ته خپل لیکنه شیرونه او غږیز پیغامونه او هم د پروګرامونو په اړه خپل نظرونه او وړاندیزونه او نیوکه هم را لګل شي چې موخه د تهران اډو د پروګرامونو خکی دل دي. نو د واتس اپ نمبر در سره ولي کې 0098 د ایران کوډ دی 9 9 6 6 4 5 6 6 3 او د ایمیل یا برېښنالیک پته هم در سره ولیکې pashto98@yahoo.com. نو میرمن فاطمی کده خوخوی دلته به یو وړه شانته دمه وکړو او بیا براشو د ګرانو خوګو ملګرو خوګو خوګو لیکونو او شیرونو ته
سمه ده یو دمه کوو. یو ځل بیا درته هرکلی وایو هم ستاسو په خپل هرکلی راشه پروګرام کې او راځو د ګرانو قدرمنو اوریدونکو لیکونو ته چې خو له هغه مخکې په پیښور ښار کې جمیل صاحب د شیعه مسلمانانو په یو جماعت کې د تیرې جمعې د لمانځه په وخت د شوي چاودنه له امله د شهیدانو یاد لمانځو او د ټپیانو زخمیانو لپاره هم د عاجل شفا دعا کوو.
بالکل امیرون فاطمی د اسلام دښمنانو په دې ترګری حمله سره یو ځل بیا له مسلمانانو سره خپل دښمنی څرګنده کړه او د اسلام له نظره د تر ټولو مقدس زی یعنی جمعات حرمت هم مات کړ او بیګونا خلک په وینو بیا ولمبول. مونږ هم د دغه ترګری پیښې په کلکو ټکیو غندنه کو. میرمن فاطمی زنې داسې کسان هم دی کې وجل شوې دي چې وا خور واغه 15 ورونه پکې شهیدان شوې او زنې کورنۍ داسې وي چې وو کسان پکې شهیدان شوې دي. نو څومره چې مونږ وایو چې دا ظلم شوې دي نو هغه بیا هم دغه مونږ پوره حق نشو ادا کوي. ټول اسکلل ماشومان اور پکې واړه واړه ماشومان پاتې شوې دي خلکو نه ډېر زیات جنایت او لوی ظلم شوې دي. الله دې کوم پکې مریضان دي هغه ته شفا ورکړي او شهیدانو خو خپل بهشت شو خو د پاتې خلکو ته بیا ګرانېږي. او دا خبره به موږ چې دا څه چا کړی دی یا چا حکم ور کړی دی الله دا هغه هدایت کی کنه هدایت دی نو به بنیاد دي څه کوم دی اوزي بیا او خلکو چې دا څه ظلم کوي.
خو جمیل صاحب د پروګرام په ګروپ کې هم ډیرو دوستانو د غچاودنه غندلې ده او د شهیدانو له کورنۍ او زخمیانو سره هم غم رازی کړی ده. خدای دې دوی ته اجر ورکړي او ان شاء الله تعالی د شهیدانو کورنۍ ته انشاء الله صبر وکړي.
بالکل
جمیل صاحب، خدای تعالی خو په خپل څو زل په قران شریف کې وایي چې ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله، هغه کسان چې د خدای تعالی په لار کې یا په ځای کې یا په جماعت کې یا وژل کیږي هغه ژوندۍ خلک دي، خو د دوی د کورنۍ لپاره ډیر سخت دی.
منو فاطمی په دې اړه شاعرانو هم لیکنې کړې دي او زمونږ ملګرو هم بیا قلم راخستې دي، او د خایسته سواد سیمې تکړه شاعر جان خټک صاحب خپل احساسات پېښور د شهیدانو کور تر عنوان لاندې په دا ډول
بیان کړي چې
وایي چې انسان وژنه چې انسان کوي قسم پر رب دې چې تاوان کوي، لاسونه سره کړل د ورور په وینو وخت برازي بیا بارمان کوي، د الله کور کې د بمونو باران کفار حمله په مسلمان کوي، انسانیت یې د منلو نه دی، داسې کرونه خو حیوان کوي، الله تبا برباد کړي هغه خلق سوک چې رضا د غټ شیطان کوي، شهیدان بیا رژوندی کیږي خونا نن کا غندنا ټول جهان کوي، د دې شر خوخو مخنیوي پکار دی، د دې شر خوخو مخنیوي پکار دی، دوی سپکاوی د دین ایمان کوي. ته جان خټکا په خور وژاړه، تو جان خټکا پی خور وجاړه، نور غندنا شاعران کوي، او انسان وجنه چې انسان کوي قسم پر رب چې تاوان کوي. بالکل مېرمن فاطمیه، یو بل شعر ما ذهن ته راغله، د چاو شعر خو د پاته نشته، هغه وایي چې دا غلیم رنه د سر پښتنه وژني، د کابل او پېښور پښتنه وژني، نو دا خو داسې غلیم دی چې هم دیخوا او د پولې هم اخوا لګیا دي بېګنا انسانان د خدای په کور کې وژني.
بالکل، چې انشاءالله تعالی دغه کسان او دغه شرع اچونکو کسان انشاءالله لمنځه لاړ شي، او د خپل قدرمن ورور جان خټک صاحب هم یو جهان مننه کوو، او د دوی په قلم مو هم برکت شه. جمیل صاحب، که ستاسو خوښه وي یوه لنډه دمه به وکړو، او بیا به راشو د قدرمنو اورېدونکو نورو مطلبونو ته.
یوزل بیا د خپل ګران اردوونکو په خپل پروګرام کې تود هرکلی کوو. مېرمن فاطمی، دلته یو یادونه کول غواړم چې د نوروز اختر نویل مریض کال او د پسرلی موسم را روان دی، نو له ملګرو غواړو چې په دې اړه هم خپل نظرونه، لیکنې، شعرونه او غږیز پیغامونه
راولي. بالکل هیله ده چې همداسې وکي. دوستان، جمیل صاحب، د هر کله راشه د ګلبن مینوالو په پروګرام کې موږ بیا خپلو قدرمنو اوریدونکو ته هغه کسان چې موږ ته غږیز پیغامونه رالېږلي وار را رسېدلی. د غږیزو پیغامونو په برخه کې لومړی د ګران او تکړه دوست او ورور پیر نجیب الله شاه صاحب رالېږلی پیغام اورو چې د مارچ د 8 نیټې یعنی د ښځو د نړیوالې ورځې په اکره یې
رالېږلی دی. بالکل.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ګرانو ملګرو، غواړم چې د ښځو په باره کې یو څه خبرې در سره وکم. کمنګ لر او بر افغان ته وګورو، هغه حقوق چې د الله رسول او اسلام ښځو ته ورکړي دي، هغه واقعا موږ د هغوی نه اخیستي دي، او د هغوی سره په ښکاره ظلم روان دی. زموږ پښتانه به د جماعتونو شنګ څنګ ته ناست وي چې پښتنه ورنه وکړي چې څو زامن لري، وایي چې خدای را کړی دي، د خدای مال د درې زامن لرم، او بیا به په ملا را نیخ شي، وایي بچي شکر دی خوستانه دی حیاوی، یو څلور لورګان هم لرم. یعنی مطلب دا چې ښځه انګور لور دا پیغور او شرم ګڼي. حقیقت دا دی چې منګه پښتنو کې هغه سړی ډیر غیرتی وي چې خپلې ښځې بهر ونم نه ویلې درې د کور په خوله کې ویل دا ډیر غیرتی دی. خو ګل خان به بیا په خپله هر بد عملی کې هر بد پیلی به کوي پروا نشته دی، خو د ښځو سره به ظلم کوي. د اسلام مقدس دین چې دی ښځو ته ټول حقوق ورکړي دي، کاغه په میراث کې دي، کاغه د هغوی عزت دی، دا د الله تعالی واجب الوجود زموږ سره امانت دی. امانت باید صحیح استعمال شي او په امانت کې خیانت ونه شي. تاسو وګورئ همدا اوس هم موږ افغانان ښځې په غواګانو بدلوو، په چیلوی بدلوو او بالاخره یې د اوسکو بیا یې خرڅوو. همدارنګه همدغه موږ افغانان یو پښتانه یو چې دغه خپلې ښځې په بدل کې ورکوو، مړی به یې ورور وکړي، ښځه به مونږ ورته په جولې کې سوره کړې وي چې دا مې خور ده دا مې بدو کې درکړه. نو زه چې څومره مطالعه لرم په لر او بر افغان کې د ښځو حقوق پیمال شوي دي او د خاورو سره خاورې شوي دي. خدا الله تعالی رسول فرمایي چې دنیا متا ده او بهترینه متا ده دنیا چې دا نیک او پاک دامنه ښځه ده. تاسو په خپله باندې فکر وکړئ چې په دې غیرت باندې مونږ هر څه بایللي دي، هیڅ مونږ ته پاتې نه دي. په موږ چې کوم عذابونه راغلي په لر او بر افغان باندې، اولنۍ خبره دا ده چې موږ د ښځو حقوق تر خپو لاندې کړي دي.
مننه مکو ګران نجیب الله شاه صاحب، په پښتنه ټولنه کې ګوره د ښځو د حقوقو د ضایع کېدو په هکله مو ډېر مهمو او که ووایم چې خواشوونکو ټکو ته اشاره کړې ده. الله تعالی دې موږ ټولو مسلمانانو په تیره بیا پښتنو ته هم د خدای او هم د انسانانو په تیره بیا د میرمنو د حقوقو د خیال ساتلو توفیق راکړي
انشاءالله.
اوس په ښایسته چمن کې د خپل ګران او شاعر ملګري عبدالوهاب غیرت صاحب شعرونه واورو.
زه په کومه ولاړم یاران په کومه ولاړو، زه په کومه ولاړم یاران په کومه ولاړو، هغه د مطلب نه ډک ګلان په کومه ولاړو، هغه د مطلب نه ډک ګلان په کومه ولاړو. رنځ رانه بیل دي په څو رنګ کړو، رنځ رانه بیل دي په څو رنګ کړو، رنځ دا څو رنګ رنځوران په کومه ولاړو، رنځ دا څو رنګ رنځوران په کومه ولاړو. راشه تیر دورانه یو ځل بیا را سره پلی شه، راشه تیر دورانه یو ځل بیا را سره پلی شه، راشه ها سره مست د تیر دوران په کومه ولاړو، راشه ها سره مست د تیر دوران په کومه ولاړو. شرنګ د شاعری خواته ناراضی، شرنګ د شاعری خواته ناراضی، شرنګ پسې کړېږم شاعران په کومه ولاړو، شرنګ پسې کړېږم شاعران په کومه ولاړو. او غږ د غزل ګوټې مې وهاب غیرت نه اوري، غږ د غزل ګوټې مې وهاب غیرت نه اوري، غږ باندې کاڼه شو غمازان په کومه ولاړو، غږ باندې کاڼه شو غمازان په کومه ولاړو. زه په کومه ولاړم یاران په کومه ولاړو، هغه د مطلب نه ډک ګلان په کومه ولاړو.
نو چې یاران له مطلبه ډک شي بیا خو یې ګلان مبوله. غیرت صاحب د شعرونو مو یو جهان مننه کوو، او بیا به مو هم د داسې خو شعرونو او پیغامونو په تمه یو. یو ځل بیا راځو د دوستانو رالېږلو لیکونو ته. که مو په یاد وي په تېره سه شنبه یعنی د شعبان د میاشتې په پنځمه نیټه د امام زین العابدین علیه السلام د زوکړې کلیزه وه، او د دغه معصوم امام په مدح کې ګران محمد رحیم صاحب ډېر په زړه پورې شعرونه رالېږلي دي جمیل صاحب. نو غواړو چې دغه شعرونه له تاسو سره هم شریک کړو. وایي چې د څلورم امام حضرت امام سجاد یعنی زین العابدین علیه السلام نیکمرغه زوکړه هم په تاسو مبارکي وي.
تاسو ته هم مبارک
وي. وایي دغه بیا شعرونه رالېږلي دي. وایي چې مشهور خو هسې ډېر دی په دنیا کې، مشهور خو هسې ډېر دی په دنیا کې، و یوسف معروف په حسن او خلا کې، تشبه زین العابدین چې ټول خبر شي تشبه زین العابدین چې ټول خبر شي چې شایست د عبادت شوه
په هر خوا کې
غواړي هر څوک لخپل خدای حاجتونه غواړي هر څوک لخپل خدای حاجتونه خوستا غوښتنه وه په حمد او په ثنا کې دین خدمت کړ تا هر څو یزید کړي منې دین خدمت کړ تا هر څو یزید کړي منې ستا په شان به څوک تبلیغ کړي
په دعا کې
ځکه ته مشهور په سید ساجدین شوې ځکه ته مشهور په سید ساجدین شوې وی وژدې سجدې دې خدای ته په خفا کې
وی وژدې سجدې دې خدای ته په خفا کې
کربلا تا و لیدلې په دوو سترګو کربلا تا و لیدلې په دوو سترګو تلوي ځکه د حسین د غم ژړا کې وی بیمار چې باقی پات امامت شي وی بیمار چې باقی پات امامت شي د غراز و الهیستا
په بقا کې
رحیم ستا په وسیله ل الله غواړي د علی سجاد په مخې
را عطا کړي ډیره ډیره مننه او د ګران قدردان رحیم صاحب دومره ښایسته شعرونو الله دې اجر دې کړي لا ډاکټر محمد رحیم حسین صاحب څخه خدای پامانی کو راځو د ګران نظر الله صاحب غزل ته خو میرمن فاطمی اشاره کوي میرمن بهرامی نو که خو خدوی پا داسه ماد زده که نه اندل تا بل اخبر یاران و اجازه و غاړو
انشالله و تعالی چی پا بل اونه که بیا نور مطالب اگوی تا ورانده کرو نو ده خدای پا امان
دا تهران ریډیو ګلونو دوستانو هیله ده چې زمونږ نننی پروګرامونه مو خوښ شوي وي په خاصه توګه د خپل خوښې هر کله راشه پروګرام نو زه هم له تاسو ډیره زیاته مننه کوم چې دا پروګرامونه مو واورېدل او هم له خپلو همکارانو مننه کوم چې ما سره د خپرونې په چلولو کې مرسته وکړه نو په دې سره زموږ د نننۍ خبرونه ختمیږي نو له تاسو اجازه غواړو الله مو ملو ملګری شه
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.